אמריקה רג רדיו אשנו
אשנו רדיו
אשנו רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה
کابل کې د ځانمرګ په حمله کې 15 ملکی کسان وژل شو دي. یوې محکمې په کابل کې د فرخوندې د قتل په ارتباط په یو ولس پولیسانو باندې د یوې وکال سزاګانې راستلې دي. او امریکا وایي چې د داعش د ډلې څخه به د رمادي د شار په نیول کې د ملیشیا قواوو ملاتړ وکړي. قدر من اوریدن کو السلام علیکم نن چهارشنبه ده د 1404 نیوی کال د ساور د میشتې ډیر شمه ده چې د 2015 کال د می د میشتې شلمه کیږي دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنی خبرونه پیل کوو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ په حق له رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله اوریدلی سي خو سپام کړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر اتګزی صاحب او زه شافی سرداری تسته اورو په کابل کې د عدلیه د وزارت مخې ته پرون د ځانمرګ د موټر بم په چاودنه کې 15 ملکی کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې چاودنه د کابل په وخت 4 بجې مازګر شوی ده حمله کوونکي د بمونو ډک کورولا موټر د عدلیه د وزارت د موټرو په پارکینګ کې الوزولی دی طالبانو د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی دی او ویلی دی چې په دې حمله کې یې د عدلیه د وزارت لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین وژلي دي په تیرو تقریبا دوو اونیو کې دا شپږمه حمله ده چې په کابل کې کیږي
یوې محکمې په کابل کې د فرخوندې د وژلو له کبله په یولس پولیسانو باندې چې پکې د یوې ولسوالۍ د پولیسو قومندان هم شامل دی پرون د سې شنبې په ورځ د یوه وکال بند سزاګانې راایستلې او نورو اتو تنو ته یې براعت ورکړی دی قاضي یولس پولیسان په دې ملزم کړی دي چې د 28 کلنې فرخوندې د قتلولو په وخت کې هغه د خلکو د ظالمانه حملو څخه ونه ژغورله خلکو په هغې باندې د غلطو تورونو له کبله چې د قرآن مجید سپکاوی کړی و دا حمله کړې د موبایل تلیفونونو په ویډیوګانو کې ښودل شوي دي چې خلک هغه په لرګوي وهي د بام څخه یې راغورځوي او د هغې په بدن باندې موټر تیروي او بیا یې مړي ته اور اچوي او د کابل سیند ته یې غورځوي دې حملو په افغانستان کې د خلکو قهر او غوسه راوپاروله او په نورو ملکونو کې هم خلکو عکس العملونه څرګند کړل د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني او ملګرو ملتونو هم د هغې قتل وغنده افغان چارواکو وعده وکړ چې عدالت به تأمین کړي په دې ارتباط دېرش تنه ملکیان او 19 تنه پولیسان ونیول سوه او دا تورونه پر ولګېدل چې هغوی یا په دې حملو کې برخه درلوده یا د هغو په مخنیوي کې ناکامه سوي دي د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخوندې زهرا نادری په دې محکمې باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه سیاسي فیصله و نه عدلي او قانوني ځکه چې په هغې کې یوازې د ټیټې کچې پولیسان محکمه سوي دي هغې وویل چې د کابل امنیه قومندان او د کورنیو چارو د وزارت د جنایي چارو رئیس هم باید احضار سوی وای
د مشرانو د جرګې غړو د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره د دوه اړخیز تړون د لاسلیکولو سره موافقه نه ده شولې د دې جرګې غړو پرون د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دشمن وو او هیڅ کله یې د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه ده کړې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا د تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې دوو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په دې اړه څیړنې وکړي
امریکا پرون د سې شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت د ډلې څخه د عراق د رمادي د شار په نیولو کې به د ملیشیا قواوو ملاتړ وکړي مګر دا یې هم ویل دي چې دا کار سخت دی د پینټاګان اتاق ډګروال سټیف وارن وویل چې د عراق د انبار د ولایت د پلازمینې د نیولو هلې ځلې هغه وخت زیاتې سختې سوي دي چې عراقي امنیتي قواوو په داسې حال کې د امریکا نظامي سامانونو او تجهیزات پرېښول چې هغوی د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو د حملو له کبله د رمادي څخه وتښتېدل وارن وویل چې عراقي عسکرو په لسګونو امریکایي نظامی موټر او وسایل شاته پرېښول چې پکې ټانکونه زغره لرونکي وسایل او توپونه هم شامل وو. هغه وویل چې ځینې وسایل فعال او ځینې نور غیر فعال وو. د اسلامي دولت د ډلې یا داعش لخوا د رمادي د نیولو له کبله د عراق په لانجه کې د جمهور رئیس براک اوباما په پالیسۍ باندې سخت انتقادونه سوي دي. په دې پالیسۍ کې په یاغیانو باندې هوایي حملې شاملې دي، مګر د عراقیانو سره د مرستې کولو لپاره د امریکا د مځکنیو عسکرو د عملیاتو وعده نه ده ورکړل سوې. د امریکا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي رئیس جان بینر وویل چې د جمهور رئیس پلان کار نه کوي، اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې هغه یو نوې مؤثره ستراتیژي غوره کړي چې د غروان تروریستي ګواښونه له منځه یوسي. مګر د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنس کانګرس په دې ملامت کړ چې جمهور رئیس اوباما ته هغه واک اختیار نه ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې په مقابل کې د جګړې لپاره ځینې غوښتنې لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو تاوري. د امریکا د عدلی وزارت په شپږو چینایي اطباو باندې د اقتصادي، جاسوسي او تجارتي مخفي شیانو د غلا کولو تورونه لګولي او ویلي دي چې هغوی د امریکا پټو او سري ټکنالوژي ته لار پیدا کړې او دغه ټکنالوژي چې د هغو پوهنتونونو او کمپنیو سره شریکې دي چې د حکومت په کنټرول کې دي. امریکایي چارواکو دا تورونه پرون د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې اعلان کړي دي. دغه تورن کسان ټول چینایي اطبا دي او په هغوی کې هاو ژانګ او د هغه ملګری انجینیر وی پانګ او نور څلور تنه چینایي انجینران او استادان شامل دي. او دا تورونه پر لګېدلې دي چې د ټکنالوژۍ د دوو امریکایي شرکتونو سکای ورکس سولوشن او اوګا ټکنالوژي څخه تجارتي پټ اسرار غلا کړی دي. دغه امریکایي کمپنی د رادیوي فریکوئنسي فلټرونه جوړوي چې په موبایل ټلیفونونو او داسې نورو سامانونو کې کارول کیږي.
ملګرو ملتونو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په حکومتونو باندې فشار زیات کړی دی چې د هغو مهاجرینو د ژغورلو لپاره د زیاتې هلې ځلې وکړي چې د سمندرونو په اوبو کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بیلو ادارو د یوه ائتلاف لخوا پرون د سې شنبې په ورځ په یوه ګډه بیانیه کې مستقیماً د اندونیزیا، مالیزیا او تایلند مشرانو څخه غوښتل شوی دی چې د هغو مهاجرینو د کښتیو د پښا تمبولو د پالیسۍ څخه د لاس واخلي چې زړونه د ناامیدۍ څخه ډک دي. په بیانیه کې ویل شوی دی چې موږ د هغو رپورټونو د خپرېدو له کبله ژوره اندېښنه لرو چې وایي هغه کښتۍ چې د ښځو، نارینه او ماشومانو څخه چې د زیاتو خطرونو سره مخامخ دي ډکې دي، نسي کولای چې وچې ته ځانونه ورسوي او په سمندر کې بند پاتې دي او د ضرورت وړ عاجلو خوراکي موادو، اوبو او دارو درمل ته لاسرسی نه لري. نړیوالو دغه درې واړه هیوادونه په دې غندلی دي چې په دې وروستیو وختونو کې د مهاجرینو کښتۍ له دې ویرې خپلو ملکونو ته نه دي پرې ایښي چې که د میانمار او بنګلادیش مهاجرین ورسي نو د هغوی د سمندرونو په سواحلو کې به زیاته ګڼه ګوڼه جوړه سي. تقریبا 3000 تنه په اصطلاح د کښتیو مهاجرین په تیر اونۍ کې ژغورل شوي دي او ویل کېږي چې په زرګونو نور لا په سمندر کې پاتې دي او د ضروري موادو ډیره کمه ذخیره لري یا هیڅ ذخیره نه ده ورپاتې.
د مخدونیا صدر اعظم نیکولا ګروفسکی او لوی مخالف مشر زوران زایف پرون د سې شنبې په ورځ د اروپایي اتحاد د چارواکو په منځګړتوب خبرې پیل کړې دي چې د هغه هیواد بحران ته د حل یوه لاره پیدا کړي. دا خبرې د فرانسې په سټراسبورګ کې پیل شوې دي او مخالف سیاسي ډلې د مقدونیا په پایتخت سکوی کې د هغو د نتیجو په انتظار راغونډ شوې دي. د اروپایي اتحاد د فشار له کبله د څلورو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو چې دوه مقدونیان او دوه البانیان دي د دوشنبې په ورځ سره وکتل، مګر په دې خبرو کې چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ کومه نتیجه ترلاسه نه شوه. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحاد او ناټو په هغه هیواد کې د آرامۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې دوی حالات له نږدې څاري. متحده ایالاتو د مقدونیې په شخړو او جګړو کې د ټولو شاملو خواوو څخه غوښتي دي چې د غونډو جوړولو، د ازادۍ او د سوله ییزو مظاهرو د احترام دي وکړي او د تشدد څخه دي لاس واخلي.
په بروندی کې پرون د سه‌شنبې په ورځ بزرګونو خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او غوښتنې یې کولې چې جمهور رئیس دې استعفا وکړي. پولیسو په هغوی باندې اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ او مظاهره چیانې چې ویل یې دوی به تر هغو د لارو کوڅو څخه ونه وځي چې جمهور رئیس خپل هغه پلان نه وي فسخه کړی چې ویل یې دی دوی به د درېیم ځل دپاره هم جمهوري ریاست ته ځان کاندید کړي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکریز مرده خبرونه لومړی رپورت ده. د اوباما ادارې د تعلیم لاله د جنونو د ځواکمن کولو لپاره یو غوړه نوښت په لاره اچولې دي او وایي چې په ټوله نړۍ کې شوونځي ته پتلولو کې د جنونو بې وسی باید د بهرني سیاست یو لومړیتوب اوسي. بې وزلیو د امکاناتو کموالی او کلتوري نورمونه د نړۍ په زیاتو سیمو کې شوونځي ته د جنونو د تلولو مخه نیسي او لومړی میرمن میشل اوباما د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د یو شمیر ستراتیژۍ له لارې په دې کې بدلون رامنځته کړي. د دې رپورټ تفصیل بس موږ همکار تاسو ته وړاندې کړي.
د رامینا کولا کورنۍ په البانیا کې له یو داسې کلي نه چې هلته تر ټولو نږدې ښوونځی 2 ساعته لرې و د شکودرې ښار ته کډه وکړه چې هغه زده کړه وکولی شي.
Many of my friends are فاصله او بي وزلي توپ لامل زما زيات دوستان نشي کولای چې خونځي تلاش شي. خونځي له هغه کلی نه شي مونږ پکې اوسېګو ډیر لری دی.
د هغه مور او پلار په دې نه پوهیدل چې د هغه لور په نړۍ کې د هغه 22 میلیونو نجونو د جملې څخه وا چې په خونځي کې سبق نه وایي. د متحده ایالاتو د نړیوال پرمختیا د ادارې سوزن مارکم وایي چې زیاته فاصله او د تاوتریخوالي خطر ځینې هغه عوامل دي چې د نجونو د زده کړو خنډ
ګرځي. که د ماشوموالي واده وي او یا د ښوونځي د فیس له امله اقتصادي فشار، موږ غواړو چې د هغوی دپاره د حل یوه لاره رامنځته کړو. په هر ځای کې د نجونو زده کړې ته ګواښ، په هر ځای کې پرمختګ ته ګواښ دی.
نو د اوباما ادارې یو کمپاین په لاره اچولی دی چې پریږ دی چې وړې نجونې زده کړه وکړي ورته ویل کېږي. لومړی میرمن میشل اوباما د مارچ په میاشت کې د پیس کور د مؤسسې له رئیس کیری هسلر ریډلیټ سره جاپان او کولمبیا ته ولاړه چې دې ته وده ورکړي.
لومړی میرمن په حیرانوونکي ډول د موضوع ته ډیره لیواله ده. هغه خپل ژوند او د خپل خاوند ولسمشر اوباما ژوند ته ګوري. هغوی پوهیږي چې زده کړې د ژوند هدفونو په ترلاسه کولو کې څومره مهمې دي او هغوی غواړي چې دا یقیني شي چې هر انجلۍ هغه چانس ولري چې هغوی درلود.
د البانیا په تیرانا کې د دغو په څیر د پیسکور د مؤسسې رضاکاران به په ډیرو هیوادونو کې د دې پروګرام په عملي کولو کې مرسته وکړي. دغه رضاکاران زیاتره په لیرې پرتو سیمو کې کار کوي. رضاکار میری کوانټ وایي چې د جنسیت برابري او د ځوانو ښځو ځواکمن کول د هغوی په پروګرامونو کې شامل دي.
د دې هدف د یو ډیالوګ پیلول او د دغو نجونو د هیلو زیاتول دي. پریږدئ چې هغوی پوه شي چې هغوی دا لاسته راوړلی شي او کولی شي چې خپل ځان وپیژني او د مشرۍ او تجربې لپاره خپلو وړتیاو ته وده ورکړي.
د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیا د ادارې څخه سوزن مارکم په ګوته کوي چې د نجونو تعلیم یافته کول ټولې ټولنې ته ګټه رسوي.
هغه نجونې چې د بلوغیت تر عمر پورې په ښوونځي کې پاتې کیږي ښایي زیاتې تندرستي اوسي، ښایي هغوی وروسته واده شي، وروسته ماشومان ولري او ښایي چې خپل ماشومان د لا زیاتې مودې دپاره په ښوونځي کې وساتي. نو دا په ټول ولس یو پرله پسې اغېزه لري.
خو د پیسکور رئیسه کیری هسلر ریډلیټ وای چې دا ډول بدلون به یو وخت وخت ونیسي.
د دې پروګرام ریښتونی ګټه اخیستونکي ښایي د هغو ځوانو ښځو او سړیو ماشومان وي چې اوس زموږ له خدماتونو ګټه اخلي. دا د یوې اوږدې مودې ژمنه ده ځکه چې د نورمونو او کړو وړو بدلول زیات وخت ته اړتیا لري.
البانیا د هغو یو لسو لومړیو هیوادونو له جملې نه دی چې دا پروګرام پکې عملي شوی دی.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدي. اوس په مکرې دی رپورت. د متحده ایالاتو د میرلین ایالت په تاریخ کې یو تن تر ټولو ځوان شاروال د لوړې مراسم پر ځای کړل. په دې مراسمو کې هغه ژمنه وکړه چې خپل شارګوټي ته به سرمایه ګذاري وکړي. د دغه ځوان شاروال په اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
I just think it's awesome to, you know, have a young mayor.
نولسکلن برندن پالن د غوزګارو خلکو ته خپل کاري پلان تشریح کوي. خغلی پالن د مریلن ایالت په انډین هید نومي سیمه کې لوی شوی دی. کلی ته پر غزیدلې سړک دوکانونه تړل شوی دي چې وجه هم په څنګ خار کې د سترو مارکیټونو جوړېدل دي. خو خغلی پالن غواړي چې دا کلی یو ځل بیا پخوانی حالت ته وګرځوي.
It can definitely turn around, you know.
دا یقینا چې په خاني حالت راګرځیدای شي. ډیر کلونه په خا انډین هيد یو ډیر باراونه ښار وو او زغړم چې دا ښار بیرته هغه حالت راوګرځوم. زغړم چې د سوداګریزو ابتکارونو لپاره سوداګرو پام جلب کړم.
ځوان خاروال په دې باور دی چې د دې ودانیو هغه مالکان چې په دې کلی کې نه وسی د ستونزې یو برخه ده، ځکه هغه د خپل تشو ملکیتونو په وجه لمالیه معاف پیژندل کیږي. پالن غواړي چې یو داسې پروګرام په لاره واچوي چې د دې ډول ملکیتونو د تش پرېښودو مخنیوي وکړي.
د دې پروګرام له لارې پر هغو ملکیتونو ډېر فیس ولګول شي چې خالی پراته وي، او بیا به مالکان په دې کې ګټه نه لري چې خپل دوکانونه تش پرېږدي او هغوی به وهڅوي چې یو کاروبار پکې پیل کړي.
د کلي یو شمېر کاروباریان له خپل ځوان خروال څخه خوشحاله ښکاري.
د هغه عمر زما لپاره مطرح نه دی. زه پوهیږم چې هغه خوشحاله دی، او کله چې خلک ورباندې راټول شي نو موږ به بیرته د خوشحاله احساس وکړو.
د ښاغلي پالن مور وایي چې زوی د دې کلی د پرمخبولو ټینګه اراده لري.
هغه هیڅ کله له یوې ستونزې څخه نه پښه کیږي، او کله چې یو ستونزه وویني نو هڅه کوي چې د هغې د حل لاره ومومي.
کله چې پالن لاس کلن وو، د کلی چارواکي دې ته اړ کړل چې پر سړکونو د پیاده لارو نښې کیږدي.
لهغې څخه وروسته زه د ښار په چارو کې داخل وم. ما به په ښاري غونډو کې ګډون کولو، او ما پریکړه وکړه چې اوس دا بل ګام اخیستو وخت دی.
پالن په خپل دفتر کې د پرنس یا شاهزاده په نوم د شپاړسمې پیړۍ سیاسي کتاب ایښی دی. دی وایي چې د یو خروار په توګه دا کتاب لولي، او مهمه دا ده چې همدغه کتاب د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس په دفتر کې هم ځانګړی ځای لري. سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ټولند خبرونه. په کابل کې د عدلیې د وزارت مخې ته پرون د ځانمرګ د موټر بم په چاودنه کې 15 ملکي کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې چاودنه د کابل په وخت 4 بجې مازیګر شوې ده. یوې محکمې په کابل کې د فرخوندې د وژلو له کبله په یو لس پولیسانو باندې چې پکې د یوې ولسوالۍ د پولیسو قومندان هم شامل دی، پرون د سېشنبې په ورځ د یوه وکال بند سزاګانې را ایستلې دي، او نورو اتو تنو تنته برایت ورکړی دی. د مشرانو د جرګې غړو د پاکستان له آی اس آی سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو دپاره د دو اړخیز تړون د لاسلیک کولو سره موافقه نه ده ښودلې. د دې جرګې غړو پرون د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن و، او هیڅکله یې د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. امریکا پرون د سېشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت د ډلې څخه د عراق د رمادي د ښار په نیولو کې به د ملیشه قواو ملاتړ وکړي، مګر دا یې هم ویلي دي چې دا کار سخت دی. د پنټاګان نطاق سټیفانن وویل چې د عراق د انبار د ولایت د پلازمینې د نیولو هلې ځلې هغه وخت زیاتې سخت سوې چې عراقي امنیتي قواو په داسې حال کې د امریکا نظامي سامانونو او تجهیزات پرېښودل چې هغوی د اسلامي دولت د ډلې د مبارزونو د حملو له کبله د رمادي څخه وتښتېدل. د امریکا د عدلیې وزارت په شپږو چینایي اتباعو باندې د اقتصادي، جاسوسي او تجارتي مخفي شیانو د غلا کولو تورونه لګولي، او ویلي دي چې هغوی د امریکا پټو او سري ټکنالوژۍ ته لار پیدا کړې، او دغه ټکنالوژي یې د هغو پوهنتونونو او کمپنیو سره شریک کړي دي چې د حکومت په کنټرول کې دي. امریکایي چارواکو دا تورونه پرون د سېشنبې په ورځ په واشنگټن کې اعلان کړي دي. ملګرو ملتونو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په حکومتونو باندې فشار زیات کړی دی چې د هغو مهاجرونو د ژغورلو لپاره د زیاتې هلې ځلې وکړي چې د سمندرونو په اوبو کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بیلو ادارو د یوه ائتلاف لخوا پرون د سې شنبې په ورځ په یوه ګډه بیانیه کې مستقیما د اندونزیا، مالزیا او تالند د مشرانو څخه غوښتل سوي دي چې د هغو مهاجرینو د کښتیو په شا تمبولو د پالیسۍ څخه د لاس واخلي چې زړونه یې د ناامیدۍ ډک دي. د مقدونیې صدر اعظم نیکولا ګروفسکي او لوی مخالف مشر زوران زایف پرون د سې شنبې په ورځ د اروپایي اتحاد د چارواکو په منځګړتوب خبرې پیل کړي دي چې د هغه هیواد بحران ته د حل یوه لاره پیدا کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکرې دی رپورته په نورستان ولایت کې د شوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو ځایي ولسوال کمپاین پیل کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی په دې رپور کې واوري.
که څه هم په ټوله کې د افغانستان په کچه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله خورا ډیره او د اندېښنو ډکه ده، خو په ختیځ او غرنی ولایت نورستان کې بیا د دغې طبقې په وړاندې زور زیاتی او عنعنوي شاقه کاري هغه څه دي چې له پیړیو راهیسې دوام لري. له غره نه د خاشاکو راوړل، په کرونده کې په دغه طبقې کار کول او د فصلونو تر ریبلو یې پالنه، د مالونو څرول، ژرندې ته د غلې دانې وړل او ګڼ نور هغه کارونه دي چې په نورستان کې د ښځو په وسیله کېږي. په دغه ولایت کې وزایي ولسوال د دغه دودونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې پیل کړي او وایي مبارزه تر ډیره د بریالیتوب په خوا روانه ده. د وانتویګل ولسوال رحمت الله رحمتي وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په نورستان کې پر ښځو د شاقه کارونو د مخنیوي په برخه کې کار پیل کړی او په لومړي سر کې هغه کسان بندیان کړي چې په خپلو ښځو یې درانده کارونه ترسره کول. نوموړی وایي له دینی عالمانو او قومي خلکو سره په ګډه د کیدونکې دغه عنعنوي ظلم په وړاندې مټې رابډوالي او څو ورځې وړاندې په دغه اړه د سلګونه کسانو سره غونډه هم کړې ده.
خصوصي میټنګ لرم د خلکو سره، عمومي میټنګ همدغه کې جلسه دي. ما ورته ویل چې وروره دا کار به کوئ د خدای رضا لپاره او د انسانیت سلمون لپاره دا کار وکوي، خلکو سره مفاهمه شریک دی او نظریات شریک دي انشاءالله.
ولسوال رحمتي وایي ولسوالۍ ته د ورڅیر مسیمو خلکو پر ښځو د کیدونکې شاقه کاری لاس اخیستی او اوس یې مبارزه لرې پرتو سیمو ته په غځېدو ده. هغه وایي په نورو ولسوالیو کې هم د ملګرو په لټه کې دی تر څو د دغه ناوړه دود پر وړاندې د خلکو فکرونه روښانه کړي. قومي مشران هم له دغه چارې خوشاله دي او وایي د بدو دودونو پر وړاندې مبارزې ته تیار شوي دي. د وانت ویګل ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي په دغه برخه کې مبارزې ته تیار دی.
موږ در سره وګو پوګه مرسته کوو او در سره همکاري او دا نیک عمل دا نیک کارونه دي او اسلام په توګه کې دنه کار دي. موږ ډیر خوشاله ستاسو دا غنه او بیرسته چې دلته کوم زنانو مثال دا خبر اوریدل چې دا دولت زمونږ مشکلات او تکلیف دا په ارتباط خبرې کوي د خلکو شوې دي. نو بعض زنانو ډیر کسان زنانو مثال کوم زنانو شي خبر شوې دا ټول هم خوشاله شوې دي.
د نورستان د خزو چارو رئیس زاهد پیزان د وانتویګل ولسوال د روان کړي کمپاین ستاینه کوي، خو وايي واځي عامه په هاوی ستونزې نشي حلولای.
ولسوال صاحب سره ډیر زیات مننه کوم چې دا غوښتي کمپاین نه بلل راځل ټول نمک د مخالفین او مخ
اغلی پیزان وایي د ښځو او نارینه لپاره په تعلیمي برخه کې د اسانتیاو پر اوستو او کارموندنه کې باید حکومت پام وکړي، ځکه دا هغه څه دي چې ګڼ دودونه ماتولی شي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې دغسې کمپاینونه بریالي دي او باید پر ښځو کیدونکو شاقه کاریو مخنیوي ته دیني عالمان کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم د نورستاني ښځو پر وړاندې د شاقه کاری پر مسله اندېښنه ښولي او وایي دغه اړخ ته هغسې چې اړتیا د کار نه دی شوی. د دغه کمیسون ویان عبیدالله بیدار امریکا غږ ته وویل په دودیز ډول له پیړیو راهیسې پر ښځو د کیدونکې شاقه کاری پر وړاندې یوه سالمه مبارزه په کار ده. هغه وایي
انا نن کول باندې دا کار نه کوي، ولې د دولت مکلفیت جوړیږي چې د دې په خوا کې د اسلامي تعلیماتو بیان او د قوانینو بیان هغه خلکو تراتو ته ډیر نه درکولای.
خاغله بیادار وای په حکومتي کچه باید دغه خزو لپاره تعلیمی اسانتیا و راسم او اقتصادي برخه بډای کی. نوموړی په دغه مسله کې امنیتي ننګونې هم د یاد دودونو د لمانځوړنې په اړخ کې خنډ ګڼلی دی. هغه زیاتوي چې د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د نورستان څلورو ناامنه ولسوالیو ته د دوی ټیمونه نشي ورتلی. که څه هم افغانستان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لاړخه ډېر ښکېل ګڼل کېږي، خو د نورستان په څیر ولایتونو کې د ښځینه طبقې په وړاندې روانه شاقه کاري د ډېرو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په امریکا کې هر کال د می د میاشتې 12مه نیټه د ویتنام د بشري حقوقو د ورځې په حیث لمانځل کیږي، ځکه نو کانګرس دا ورځ انتخاب کړې ده چې د جنوبي شرقي آسیا په دغه هیواد کې په بین المللي سطحه د منل شوو اساسي ازادیو د تقویه کولو او ژغورلو لپاره زموږ د هیواد په ملاتړ باندې رڼا اچوي. د انانی په حسنه په دغه ورځ د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې غونډه جوړیږي چې مراسم پکې سرتر سوال کیږي او ویناوی پکې کیږي. په دغه غونډه کې د کانګرس نغړی د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د کارګری اتحادیه او مشران، د غیر دولتي ډلو استازي او زمنګل درس هواد نه د ویتنامي ټولنې استازي ګډون کوي چې پکې زمنګ د هواد په حق اهمیت باندې خبرې کوي چې بشري حقوق ته ورکوي او د ویتنام سره زمنګ په دوه اړخیزو روابطو کې د دې په رول باندې خبرې کوي. حتی په داسې حال کې چې دغه ډله په واشنگتن کې غونډه کوي د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او د کار او کارګر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تاماس میلونسکي او د امریکا نورو چارواکو په هانوی کې د خپلو ویتنامي انډولانو سره په دغه هیواد کې د منظم قانوني اصلاحاتو د ضرورت په باره کې خبرې پای ته رسولې چې د دغه هیواد قوانین د خپل نوي اساسي قانون او جهاني بشري حقوقو او هغو وعدو سره برابر کړي چې د کار او کارګر د حقوقو په باره کې کړي دي. امریکایي هیئت له ویتنامي چارواکو نه وغوښتل چې بې له قید او شرط نه د وجدان بندیان ان خوشي کړي او دای ورنه هم وغوښتل چې د ملي امنیت او د نورو مهمو جزایي قوانینو له مخې نو توقف شوو کسانو ته دي قانونی مهلت انور کړی شي. موږ د بندیانو سره د سلوک کولو په باره کې اندېښمنو، په داسې حال کې چې په کور کې نظر بند وي او په عمومي توګه امنیتي قواوې د توقیف شوو کسانو سره د محکمې په جریان کې د دوی د حقوقو او د هغو ازادیو سره کله چې دوی وغواړي دننه په هیواد کې او د هیواد نه بهر سفر وکړي څنګه رویه کوي. د امریکا او ویتنام تر منځ روابط په 1995 کال کې عادي شول. د اړیکو د عادي کولو نه را په دې خوا زمنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط په بې ساري توګه پراخه او زیات شلو. د کشتۍ چلونې، د امنیت د تقویه کولو، د عامې روغتیا او د ښوونې او روزنې د ښه کولو، د طبیعي آفتونو په وخت کې د مرستې د رسولو او د تجارت او پانګې اچونې په شان موضوعاتو کې همکاري زیاته شوې ده. لیکن د ویتنام د خلکو د اساسي حقوقو په باره کې امریکا اندېښمنه ده او دا د امریکا او ویتنام د روابطو نه بېلېدونکې برخه ده.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو خدمت کې یو. اوس د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي، دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.